سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص تویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې په کورمه کې د فرقه ایش خړو دواړو ښکېلو خواوو د اوربند تړون لاسلیک کړی دی. په کورمه کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د حکومت ویان محمد علي سیف خبري اژانسو ته ویلي چې شیعه او سنی مشرانو موافقه کړې چې لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره بریدونه ودروي، ځکه چې د اوږدې مودې حل په لټه کې دي. د خیبر پښتونخوا صوبې په کورمزله کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی د نومبر په 20مه وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسان یې ووژل. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي وسلوالو کسانو دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه مخکې له دې چې سیمې ته یو حکومتي پلاوی د کړکیچ د کمولو په لټه کې شي وسوځول. اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان کې د عبادت پر مهال پر ملکي وګړو برید غندلی او د قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د شنبې په ورځ په یو بیان کې د نهرین برید غندلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د 2 مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور احمد لکنوال په 10 کروڑ هندي روپیو نږدې 1,200,000 ډالر چنای سپر کینګز واخیسته. د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل د 2015 کال د لوبو بولی په سعودي عربستان کې پیل شوې چې نن پکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او سلو بولر نور احمد لکنوال وپلورل شو. تر نور مخکې د آی پی ایل په روانه بولی کې رحمان الله ګورباز د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې لخوا په 2 کروڑ هندي روپیو اخیستل شوی. سږ کال د آی پی ایل بولی ته 18 افغان لوبغاړي شارټ لیست شوي دي. د ویلو ده چې راشد خان بیا له وړاندې د ګجرات ټایټنز لوبډلې په 18 کروڑ هندي روپیو څه باندې 2,000,000 ډالر له ځان سره ساتلی دی. ازادي رادیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اورئ او همدارنګه په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورزو ته پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروگرام کې دا اوري چې د پاکستان په کورما کې سنیو شیا ډلو چې مخکې ترمنځ د سختون خطو راپورنه ورکړل شي او یو ورزینه اوربند باندې موافقه کړی ده. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د سختو امنیتي تدابیرو سربیره نن لاریونونه کړي دي. هلته دغه تحولاتو افغانان هم اغیزمن کړي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ایرور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
نور رپورټونه به هم ولرو. د افغان غالي اوبدونکو ښځو له ستونزو به هم په دغه پروګرام کې خبر شئ.
یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، برا درد میشیم، خود ما خونک میخنستیم، بغل میشیم دیگه.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
پیل بده. نهرین په خونړی بریدو کو اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې پلاوی په کابل کې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د نهرین د غبریت غندلې او د قربانیانو د غوی له خواخوږ سره او د غوی له کورنۍ سره خواخوږي خوولي. په بیان کې دا ویل شوی چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. یوناما هم ورځ مخکې د نهرین برید وغانده او پر طالبانو غږ وکړ چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې تېر ورځ د نهرین د برید مسؤلیت ومانه. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټد خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوې لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمیر یولس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالي دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاده حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د دې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یوناما دغه شان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حمله د غندنې په اړه په خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکی لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان حکومت خبر ورکړی دی چې په کورمه کې د فرقه ای شخړو دواړو خواوو د اوربند تړون لاسلیک کړی. په کورمه کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپیان دي. دواړو خواوو د حکومتي پلاوي له رسېدو وړاندې دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه هم سوځولي دي. دا نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د نومبر په 28 په کورمه کې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسانې ووژل. اخوا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د سختو امنیتي تدابیرو سره سره او سربیره په دې چې اسلام آباد ته ټولې مواصلاتي لارې د حکومت لخوا په کانتینرونو باندې تړل شوې وي، د پاکستان د بندي د پاکستان د تحریک انصاف د بندي مشر عمران خان لزګونو پلویانو مظاهره وکړي. دوی د خپل مشر او د تحریک انصاف د ګڼو نورو بندي غړو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د دغه نوی تحول سره سره هلته د افغان کډوالو وضعیت هم مخ په خرابېدو ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتو ځانونه وساتي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د مظاهرو او لاریونو په درشل کې د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو ان ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوي ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسې پراخه تدابیر نیول شوي او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي. یو ان ایچ سی آر ویلي د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې دے تاسو ضرورت نه سوای دوی دی بیرون نه راوځي ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دي څوک نه وځي او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضی گرفتاری سوي وي بعضی خلک به نیول سوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي خو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوي افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه هم درلودا پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نه ورپسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو. ولا کې زمونږ د ورور پته لګېږي چې دا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې نږدې دېرش تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر یې خوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
نه به خشونت علیه زنان، نه به خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یوه غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورده مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځني کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت مملکت شبکې د یکشنبه په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلي ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړونده ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یوه ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شانزده روزه مو میتونه
زموږ د شپاړس ورځنی کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجونو پر وړاندې د ټولو ستا ننګونو لپاره یو مثبت ځواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بې عدالتۍ او ظلم د لمنځه وړلو لامل کیدای سي.
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خودجوشه غورځنګکړو هم په بېلابېلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلامي په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلی، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او اړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټي سخونه بیرته ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو لوګدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالري بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې بېوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو لږ تر لږه 1 تریلیون ډالرو بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د کاپ نهویش په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدې چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو، د 300 میلیارد ډالري موافقه په تصویب پای ته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شوه، شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې وه، د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بېوزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نهویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحد ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمي مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کال د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. روټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بېوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله.
اوس هم ورزو د غالی اوبدونکو میرمنو د ستونزو په اړه رپورټو ته یو شمېر ښځې او سړي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غالی اوبدلو په کارځایونو کې په کار بوخت دي وایي په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له غالی اوبدلو کمې پیسې ګټي چې هم د دوی د درملنې چارام نه پی کیږي. ځینې د غالیو د تولیدونکو شرکتونو خاوندان هم دا ستونزې تاییدوي. ډاکتران وایي غالۍ اوبدونکي باید له تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ماسکونو استفاده وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
قلم بافی کار سخت است که ما در قلم بافی مریض میشیم.
گلسوم چې د سمنګان ولایت یو غالی اوبدون کې د وای چې لتیرو لسو کلونو راهیسې دا کار کوي او له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله غالی اوبي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغې سره له دې چې خپله تنخوا یې ونه ښوده خو ویې ویل چې ډېرې کمې پیسې ګټي.
بخاطر مشکل
اقتصادی ستونزو لامل غالی اوبم. یو غالی په څلورو تر شپږو میاشتو کې بشپړوم. غالی اوبدل ډیر سخت کار دی. له دې امله مې ملا اوږې پښتورګي او سینه درد کوي. د شرکتونو غواړو چې زموږ تنخواوې لوړې کړي څو زموږ اقتصادي ستونزې حل شي.
عبدالرزاق چې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو بل غالۍ اوبدونکی دی وایي چې د غالیو اوبدلو له امله یې د تنفسي ناروغیو ستونزه پیدا کړې ده. هغه وایي
غالی ډیرې خاورې لري او هغه کسان چې غالی اوبي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. زه درې کاله کیږي چې په تنفسي ناروغۍ اخته سوی یم او تر درملنې لاندې یم. په داسې خونه کې نسم پاتې کیدلی چې دروازه یې بنده وي. دا ستونزه یې راته پیدا کړې چې آن حمام هم نسم کولی.
د غالیو د تولیدونکو یو شمیر شرکتونو خاوندان هم تاییدوي چې د وخت په تیریدو د دوی کارګرانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. نوریه نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو کارخونه لري ازادي راډیو ته وویل
د غالیو تولید یو سخت کار دی. هغه کسان چې د اوبدلو، وړې سپینولو او رفوګرۍ په برخه کې کار کوي په راتلونکي کې د سترګو کمزوري، د ملا درد او د پښو دردونو سره مخ کیږي.
ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د غالیو تولیدونکو ته سپارښتنه کوي چې د غالیو اوبدلو پر مهال ځانونه له دوړو او خاورو لرې وساتي. د دوی له ډلې مریم رسولي ازادي راډیو ته وویل
شو
په کسان چې غالۍ اوبي په سری ناروغۍ او سینه بغل او د تنفسي انتاناتو اخته کیږي. د سږو او ستوني په برخه کې یې درد او سوزش پیدا کیږي. هغه کسان چې په دې صنعت کار کوي باید له ماسکونو استفاده وکړي او د دوړو څخه ځانونه تر ممکن حده وساتي.
د شمالي ولایتونو د غالیو تولیدونکي له دې عمله شکایت کوي چې د دې ټولو ستونزو سربیره دوی کمه تنخوا ترلاسه کوي چې آن د خپلو اقتصادي ستونزو د حلولو توان نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د غالیو تولید زیات شوی دی. یادې ادارې ویلي چې د افغانستان د غالیو کلنی تولید له 101 میلیونه متر مربع څخه 303 میلیونه متر مربع ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په وینا شاوخوا 1,200,000 کسان چې 90% یې ښځې دي اوس مهال د افغانستان د غالیو په صنعت کې په کار بوخت دي او د غالیو د تولید ارزښت 313 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په 22 ولایتونو کې غالۍ اوبدل کیږي. په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې او 150 هیوادونو ته صادرېږي.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 8:30 له آزادی رادیو
ازادي راډیو ته غوګیست اوس هم ورزو د زنغوزیو او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ده. د زنغوزیو افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان دغه مشهور وچې میوې د بازارونو له پیکا کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزیو راټولولو د قناتوال ګټه نشي ترلاسه کولی او په خبرې لازم بازار هم ورته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کڅه مني چې د تیر په پرتله د زنغوزیو بیې راټیټ شوي او بازارونه لازم ورته نشته، خو وایي هڅه کېږي سږکال د چین له لارې نړیوال بازار ته 6000 تنه زنغوزی صادر شي. دا چې زنغوزی یا جلغوزی اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي، څنګه راټولیږي او په اړه نورې خبرې د فیروزی عزیزي په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچیره کار ورته ونه شي او یو بازار پرانیستل نشي، زموږ باغوانان چې دي توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر رحیم و، که څه هم په افغانستان کې سږکال د جلغوزیو حاصلات ښه بلل سوي، خو د دغې مشهورې افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي او د جلغوزیو سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزیو کاروبار کوي، هم ازادي راډیو ته وویل: د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سږکال یوازې له خوست ولایته 15000 ټنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار له نشتوالي ناهیلی دی.
سږکال جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي تر 15000 ټنه پورې جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا قیمتونه یې متاسفانه شکلته چلور لکه کلدار باندې دي قیمتونه یې
داسې مهال چې نوموړی وایي تیر کال 10000 ټنه وو، خدا چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سږني حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل، چې 60% مصرف یې سړي ورکوه او 40% یې تاجران ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته، هم دوبۍ او عربي ملکونو ته، هندوستان ته او زیات یې چین ته صادرېدل. اوس څوک خصوصي په خپله مټ
خغلای الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدی نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې دا اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي، هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت، یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپل د اوسلو توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده، ځکه چې کچر ته جلغوزي وخوړل شي خلکو.
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر:
جلغوزي ویټامین کې لري،
چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین دا، او چې ویټامین ټو د انسان په بدن کې نه وي، بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهېږي، د هغه وینه درول ډېر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دا چې موږ ورته وایو فاسفورس، دا منرال چې دا ډېر مهم دا د هډوکو لپاره، غاښونو لپاره مهم ده. او بل چې دا مګنیزیم، ما مګنیشیم لري چې موږ مګنیشیم ورته وایو، دا په دې کې موجود ده. او دا د بلډ پریشر، د وینې د فشار د کنټرول لپاره ډېر مهم ده مګنیشیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تور طلا په نوم هم یادیږي، د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ یې خوست دی. دا شي د راټولولو پروسه یې څه ډول ده؟ افغان سوداګر علي مارخان یې په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. که څه هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزیو د پروسس د یوې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل سوې وه، خو د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نواب امیرزی وایي له بده مرغه دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي په لاسونو راټولوي او پاکوي. دا یادونه ده چې د افغانستان جلغوزي د تېر جمهوري نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسمن یو هوایی دهلیز پرانیسته وکړه، او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15مه به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 50,000 افغانۍ وه. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایی دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو، نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو یې هم سیوری غوړولی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل، او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی ازادی ریو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زارو خیر د کلیم. خو موږ خوستون زه دغه د سیو خانټینی او شی کار نه کوي. باید سه انټینی او شی راته منظور سي. او سړک مو بیخي اندازې زیات خراب ده. مسل مرزان شی پیش تر دغه ځای کې بل وسالی سره به پوره شي. زموږ درې ګنټه مزل دغه خراب وي لار. نو هیله مې د دې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواب لري چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو لبوټو څخه پاکی کړی دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
دمنې په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي، زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او هرات معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زه و دا اوس درځم کوته میاشت خو اخر بیا څه به نه پرتر بیا مواد ترلاسه کړم.
دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشئ موادو څخه استفاده کوي، په دې اړه مو له ارواپو متی الله وزیری سره مرکه کړې.
په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دې نه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشی پری خودلو وست می خلق درناوی کوي.
دا عمل خو انسان تو شوری د کورا د مورا د پلارا د مجلسه د جماعت نه د کلینا د هر یو زینه لري کوي. بس زه خود دې ډیران نه پوښوري، بس چې دا ډیران یو تاناسه د عمل
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
نارام کیګم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس ناس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشې بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشې بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتحي وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
دمنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي، زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو، زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي، د غنمو او وړو مرسته راسره وکړي، د اصلاح شوو تخمونو مرسته راسره وکړي چې موږ یې وکرو، ښه حاصل ولرو او په هغه ګزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښت ته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل، غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړ واډو کې د مونږه پوچ کړ واکونه د مونږه خراب کړ
د مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 170 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوو مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې ایښی او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه سي د نشې موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه د اوس لارسم کوته میاشت خو اخر بیا څه بلا پرسر بیا موادو ته لور کوم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړی چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخې درته اوښتي کار نشته او حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید پر هم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین یې د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ په سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بې کوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی ده. په اینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي ته معرفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو، روغتیایي کارکوونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو نونس یویس او پنځویس مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمې منځنۍ چپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشه یي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام سوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه صرف سره یو سړی نه معتاد کېږي، بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف په دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نه وي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین و هر مواد مصرف کردی چه شیشه یا میتا انتا فیتامین ارتو بیدیگی چه دی پا ابتدا که در غم لری کول لپاره انتخاب کردی، خو دیدن خبر ندی چه دیدن ذهن او صحت دروان تا سوم رسدمه رسوی یو راهکار دی، خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډېری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لري کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لري کوي، غافل دی چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي. که هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي. که ښه صحت ولري، صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري، هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې، کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایل څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نشه، مینه او غذا د څه فکر کوي سي؟ آیا د وخت په تیریدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هرڅه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي، نو دا شخص نور څه دپاره سوچ او ذهن نه لري. دا مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بېرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس می الحمدلله ویله د پوشری ولس کال پورم، بس دیو بیا غیرت یار دوست و جن کوشش کد عمل باندې راغل او د عمل ناساس ته پوشری درس من د لاسه پاتې شو. پوشری بس تا اعلی تر ورسید عمل ته هغه وخت ما شروع کو پوشری د تش سیګریټ نه نیولې. پوشری لسم سیم کیوم او دا غنه بعد هم دا سیګریټ او سیګریټ نو بیا 400 نه بس بیا تاریخ او تاریخ نه کوډر تر ورس. بیا دا غنه بعد ما کله واده وک پوشری او د واده د بچو خوون شم پوشری، بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هند بوټان پوشری، کوم چې خارج نه راتله پوشری، کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوشری پیښور ته پیښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه. زه ډېر وخت دکانداری وکړه پوشری، دکانداری د دې نشې د وجه نه رانه دکان هم درلاسه لاړه، دکان هم پاتې شو، سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوشری. داسې وایي د کورور نه بره لاړه د ورځې بس داسې ووایه پوشری چې 700 زرم 1200 چې څو ګوتې ته راتلی پوشری وګله په دې نشه هم ورکول. تر ننه پورې مې نشه کړې ده، ډېر لس کرې کېږي الحمدلله. پوشری د بلې لارې نه ما پوشری داسې پیداګیري داسې پوشې کار نه ده کړی. پوشری چې پاوې باندې یا د چا کور ته وخت یې بیا پوشری داسې یو بل غلط کار کړی. پوشری هغه پیسو باندې بیا کله معامل کړی. ورونه عمران ناراضه، پلار عمران ناراضه. پوشری په دغه ارمان کور ته رانه لاړ او د غرمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو. پوشری یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده او دا اوس هم کوشش کوم. پوشری په دې ځای کې بستر یم او غواړم پوشری چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندي نه باندې او د هغې دوه وخت هم دا مندې نیم ځل ده چې بستر شوی یم. چې دغه ځای نه وته پوشری او بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو. پوشری چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي او سترګې مو سره ولګېږي. پوشری او هغه په دغه عمل وګورو نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي. پوشری او بس پوشری چې کله انسان عمل پرېږدي باید د دې ځای نه لرې هجرت داسې یو ځای ته لاړ شي د عمل په نظر ونه لګېږي. پوشری داسې یو ملګری په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوشری د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جومات نه، د کلي نه، د هر یو ځای نه لرې کوي. بس یې ځای خو د دې ډیران د پوشری بس چې دا ډیران وي د تا ناسې د عمل خلکو سره هغه وخت ښه یم او ښه ایسېږم. پوشری او ښه مینه را سره کوي او ښه ناز را کوي او ښه په خندا او په خوشحالۍ او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زه نه کوم. خو چې کله په دې عمل باندې خوله کېږم پوشری بس بیا د هر یو سړي پوشری بد مې سېږم. پوشری او چې په لارم تېرېږم بس سس هغه هغه بد هم د هغه نه ایسېږم. پوشری داسې احساس کوم چې د ده د مانه بد راځي. مخدر موادو ترخه خاطره دا ده پوشری چې ډېر یو خوږ پلار، یو داسې پلار پوشری چې الله تعالی ما را کړی وو. ډېر یو غیرتي پلار، ډېر کړاوونه، ډېر تکلیفونه، د شپې تهجد منځونه، دعاګانې، سهاره پورې تلاوت، ډېر کوشش پوشری چې بچیا دا کار مکړه خو نه پوهېدم او ما دا خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر ننه پورې په دې عمل کې پوښیرو چې کله دنیا نه لاړ پوښیرو دا وو سرمان کو اوس لاس ته سن راځي تر ننه پورې پوښیرو په دې باندې ژاړم پوښیرو چې کله مزه په بالخ باندې سر کې زما ماته را پیاز نو زما سترګې ډکې شي پوښیرو بس حتی دې پورې چې بالخ لون شي نور پوښیرو د ډېرې ژړانه دا مواد می استعمال کړی نو اوس په مې ډېر ژوند خو پوښیرو تر ډېر حده پورې ځکه زما ډېر ملګري پوښي اوس پوښیرو څوک په خارج کې دي څوک چېرته څوک چېرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي خو مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده وروسته پوه شوری او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځي پوه شوری بس دا هم ځای ده په شپخانه کې راځي متعدینو سره
ترنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو
وای 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 مړ شو
د اکرام پلار بیا پازاب شوې
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول
د نس تب خو به درد نه کوي
نه نه د نس تب می درد نه کوي ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلې پیچکاری خدای یو میاشت کېږي چې لګې هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پوري شي
نو څه وکړم بله چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړ شه
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي
وسړیه داسې نه وي چې خدای مکړه د نس تب دې خراب شوی وي که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو
د نس تب خو مې دا دی جوړ دی
سربېره خو جوړ ښکاري داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي راځه ډاکټر ته به دې بوزو هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي
سمه ده لاړ به شو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یې یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو
او په یاد مشو په یاد مشو خا اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه
خړه
آفرین
وای 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 خدای دې الله سم ویونی سره ځرا
ته دې لاسې راکړه دغه سي
آفرین
وو دغه سي
آفرین دغه سي ته دې لمن پورته کې چې دې نس ټاپ دی وګوره
خړه ډاکټر صاحب دغه دې وګوره
دې نس ټاپ خو جوړ شوی دی
نو چې دې نس ټاپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی
د نس ټاپ خو بيخي جوړ دی خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده
هغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای یو ډول پیشکاری زه په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعت به ورسره آرام خو اوس می چندان درد نه آراموي
څه شي پیچکاری
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي تیر اخره که څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وګوره
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو که ناروغ له درد ډیر په تکلیف وو نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي
ډاکټر صاحب زه له درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولی
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلی وای ما نوره دوا درکوله درد به دې آرام شوی وو ښه په هر صورت څومره کیږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یو میاشت کیږي چې لګوم یې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي څه در پیخیږي
نه آرام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس ناس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوه شوم تا ته بل ناروغي پیدا شوې ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پیچکارو یې موتاد شوې ده لکه پوډری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه موتاد شوې
هو له بده مرغه چې موتاد شوې
وی خدای دا په څه بلا اخته شول
خورې دا ستاسو خپل لاسه عادی ناروغی درلودله او هغه جوړیدله، خو تاسو په خپل سر پیچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانه نم دې شفاخانې ته بوزئ، خو